د افغانستان په وخت ماخام شپږ بجې شوې. د افغان حکومت اجرایی رئیس یو ځل بیا خبرداری ورکوي چې نور په دولتي ادارو کې تعینات ورته د زغم وړ نه دي. په دې خبرونه کې په دې اړه اوریدل شي. قدر منوریدونکو، د نن ورځې دا وروستۍ پښتو خبری مجله زه اجمل تورمن وړاندې کوم چې د تخنیک په چارو کې را سره عبیدالله عبیدی ملګرتیا کوي. نور راپورونه او موضوعات هم لرو، خو په سر کې احمد تکل د افغانستان سیمه او نړۍ له مهمو خبرونو سره.
سلګونه کسانو چې وایي افغان ځواکونو په بلخ ولسوالۍ کې ملکی وګړي وژلې دي، نن د بلخ جوزجان لویه لاره بنده کړه. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي په هیواد کې د ډي این ای لومړنی لابراتوار نن د عدلي طب د ریاست په چوکاټ کې پرانستل شو. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د اسرایلو حکومت خپلو وګړو ته اجازه ورکړي چې د دینی مناسکو، بزنس او توریزم په مقصد سعودي عربستان ته ولاړ شي. بشپړ خبرونه. سلګونه کسانو چې ویلي افغان ځواکونو په بلخ ولایت کې ملکی وګړي وژلې دي، نن د بلخ جوزجان لویه لاره بنده کړه. معترضان ادعا کوي چې تیره شپه په بوکا نومي کلي کې د هوایي ځواک په بمبارۍ کې د یوې کورنۍ شپږ غړي ووژل شول. د اعتراضونو یوه تنظیمونکي خیبر امیری ازادۍ راډیو ته وویل د 209 شاهین قول اردویان حنیف رضایی په بلخ ولسوالۍ کې دا عملیات نه رد او نه تایید کړل او ویل کشفي ارګانونه په دې اړه څېړنې کوي. خو ښاغلی رضایی په عین حال کې د بلخ ولسوالۍ په علمخیل، المان او شور عرب سیمو کې عملیات تایید کړل او ویل چې په دې عملیاتو کې شپږ طالبان وژل شوي. د راپورونو له مخې د بلخ جوزجان لویه لاره اوس خلاصه شوې ده او د پیښې د قربانیانو د ښخولو مراسم هم ترسره شول. یو جګپړی امریکایي چارواکی وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پرمختګ په صورت کې به د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد له افغان حکومت سره د معلوماتو د شریکولو لپاره کابل ته ولاړ شي. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت عمومي قومندان جنرال سکات میلر پرون له ولسمشر اشرف غنی سره په کتنه کې په دې اړه خبرې وکړې. ارګ په یو بیان کې وایي په دې کتنه کې په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر راس ولسن هم حاضر و. بیان زیاتوي چې ولسمشر غنی له امریکایي چارواکو سره په خبرو کې په ټول هیواد کې د اوربند د انفاس پر اړتیا ټینګار وکړ. طالبانو تر اوسه د اوربند لپاره د حکومت پر لپسې غوښتنې رد کړي دي او یوازې د تشدد د کمولو لپاره د چمتووالي خبره کوي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایانو او طالبانو د استازو ترمنځ خبرې له څو ورځو راهیسې روانې دي. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي په هیواد کې د ډي این ای لومړنی لابراتوار نن د عدلي طب د ریاست په چوکاټ کې پرانستل شو. د عامې روغتیا وزارت په یوه خبر پاڼه کې چې نن سهار خپره شو وایي دا لابراتوار ډیر مجهز او په پرمختللو وسایلو سنبال دی. په خبر پاڼه کې راغلي چې د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د دې لابراتوار جوړېدل د جرمي قضیو د مسلکي تخنیکی څېړنو لپاره مهم بولي او وایي د هیواد له عدلي او قضایي ادارو سره به د مجرمانو او بېګناه خلکو په پیژندنه کې مرسته وکړي. د روغتیا وزارت وایي چې ډي این ای لابراتوار به له عدلي او قضایي ادارو سره د وګړو د شجرو او وراثت او د جرمي مواردو په پیژندنه کې مرسته وکړي. لازده رادیو خبرونه اورئ. متحد ایالات د کورونا په نوم د وژونکي ویروس له خپرېدو وروسته د چین په ووهان ښار کې د خپلې قونسلګرۍ کارکوونکي باسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیره شپه وویل چې د قونسلګرۍ کارکوونکي به راتلونکې اونۍ په یوه چارتر الوتکه کې متحدو ایالاتو ته انتقال شي. بیان زیاتوي نور امریکایي وګړي چې له خطر سره مخامخ دي هم لېږدوي، خو بیان په عین حال کې خبرداری ورکوي چې د اشخاصو د انتقال لپاره ظرفیت ښایي کم وي. د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله د مړو په شمېر کې په تیرو 24 ساعتونو کې 15 تنه زیاتوالی راغلی او دا شمېره نن شپک 500 تلوړ شو. په دې ترڅ کې د شپک 78 نوې موارد راپور ورکړل شوې او ټول شمیره 1915 ته لوړ شوې. د چین ولس مشر شي جین پینګ پروند د ناروغي د خبرېدو لکه حالت خطرناک بل او ویل حکومت پر سفر او عمومي غونډو د محدودیتونو د لګولو لپاره اقدامات زیات کړي او ووهان ښار ته چې دا وایروس لومړی پکې وپیژندل شو اضافي طبي پرسونل او تجهیزات استولې دي. اسرائیل خپل وګړو ته اجازه ورکوي چې د دینی مناسکو، بزنس او توریزم په مقصد سعودي عربستان ته ولاړ شي. د اسرائیلو د کورنیو چارو وزارت په یو خبر پنه کې چې نن خبره شوې اسرائیلی مسلمانان د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره چې په خوا تر دې د حکومت ځنګړې جواز ورته پکار وو سعودي عربستان ته تلای شي. د اقدام ته د اسرائیلو او سعودي عربستان ترمنځ د خاموشو خو تودو اړیکو د نښې په سترګه کتل کیږي. له نوې پریکړې سره سم اسرائیلي یهودان هم کولای شي چې تر نهو ورځو اسرائیل ته د پورې سعودي عربستان ته د تجارت په مقصد ولاړ شي، خو اسرائیلیان به سعودي عربستان ته د سفر لپاره ویزې ته اړتیا ولري. او د عراق پولیسو نن په پلازمینه بغداد او د هیواد په جنوب کې د مظاهراتیانو د تیتو پر کولو لپاره هوایي ډزې وکړې چې په ترڅ کې له معترضانو سره نښتې وشوې. پولیس او عیني شاهدان وایي د بغداد په تحریر چوک کې چې د مظاهرو اصلي مرکز دی څیرمه 11 معترضان د پولیسو په ډزو ټپیان شول. ویل کېږي معترضانو هم پولیس په تیګو وویشتل. له دې یوه ورځ مخکې په ناصریه ښار کې درې تنه معترضان له پولیسو سره په نښته کې ووژل شول.
قدرمنو اوریدونکو لا احمد تکلنا په منن سره اوس هم د افغانستان د څو لوی خارونو د هوا حالات چې ناجی ساپي وړاندوي نکړه.
د افغانستان د څو لوی خارونو د هوا د حالاتو وړاندوي نه
کابل د تودوخه لوړه درجه سلور چټي شپاک اسمان ځای سي ویز هرات د تودوخه لوړه درجه 12 چټي یو اسمان وریز کندهار د تودوخه لوړه درجه 14 چټي دوا اسمان وریز او د باران اټکل مزار شریف د تودوخه لوړه درجه 8 او چټي یو اسمان شین او جلال آباد د تودوخه لوړه درجه 14 چټي منفي شپک اسمان شین.
قدر منوریدونکو تاسې ازادي رادیو ته وکیاس. د افغان حکومت اجرائیه رئیس یو ځل بیا خبرداري ورکړي چې نور په دولتي ادارو کې تعینات ورته د زغم وړ نه دي. عبدالله عبدالله نن مازدیګر نه وخت خبر اعلان ته ویل په دولتي ادارو کې وروستي ټول تعینات د ملي وحدت حکومت له وکړې سرغړونه ده.
تعیناتی کې دری اواخر صورت گرفته امروز اعلان میکنم کې اگر به این روش و رفتار ادامه بدن بیشتر از این تحمل نمیشن.
د ورزګان ولایت څخه خلکو د دې دواکې چې وسلوال طالبان د ملکی خلکو زمکي خصبوي
دغه وس چې کم خلک دی خو ته راغلي دي دلته گزاره کوي دغه خلک موږ ته بسګر خشتګر هیڅوک نور پرېږدي تر هغه وخت پورې چې هغه شته بین ولاړ شي.
په نړیوال موضوعات کې واوري چې د سپینې ماڼۍ وکیلانو د امریکا په سنا جرګه کې د ډونالد ټرمپ د استیزا د محاکمې دفاع پیل کړې ده. وکیلان ادعا کوي چې ښاغلی ټرمپ له اوکراین سره په معامله کې کوم غلط کار نه دی کړی. نور راپورونه هم شته، ملګرتیا هم وکړئ. او دا هم د خبرونه لمړی راپور. د افغان حکومت اجرائیه رئیس یو ځل بیا خبرداري ورکوي چې نور په دولتي ادارو کې تعینات ورته د زغم وړ نه دي. عبدالله عبدالله نن مازدیګر نه وخت خبر اعلان ته ویل په دولتي ادارو کې وروستي ټول تعینات د ملي وحدت حکومت له هوکړې سرغړونه ده. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغان حکومت اجرائی رئیس او د سولې او ثبات انتخاباتي ټیم مشر عبدالله عبدالله ارګ ته خبرداري ورکړل چې په حکومت کې د خپل سر له مقرره یو لاس واخلي. عبدالله عبدالله د یکشنبه پر ورځ په سپیدار ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل ملي وحدت حکومت د موافقتنامې په اساس د حکومت مشروعیت موجود دی، د پایلو تر اعلان پورې به پر ځای وي. ښاغلی عبدالله وویل په دې وروستیو کې چې تعینات سوي د ټاکنو وروستۍ پایلې نه دي اعلان سوي، نو نور د زغم وړ نه دي. هغه وایي په دې وروستیو کې چې کوم تعینات سوي دي، دې اصل له رعایت پرته چې د ټاکنو وروستۍ پایلې تر اوسه معلومې نه دي یوه مسله، او بل خوا د ملي وحدت حکومت موافقتنامه پر ځای ده. نن اعلان کوم که همدا روش همداسې دوام پیدا کړي، نور نو د زغم وړ نه دی. موږ لازم اجرات او اقدامات د قانون او موافقتنامې د پلي کېدو او د نظام د ساتلو لپاره کوو، نور د تحمل وړ نه دی. ښاغلی عبدالله تور پورې کړل چې ارګ د موافقتنامې متن په پام کې نه نیسي او په خپل سر یو اړخیز عمل کوي چې په دې سره یې د ملي وحدت حکومت توافقنامه تر پښو لاندې کړې. عبدالله عبدالله سولې ته په اشارې سره وایي چې دوی له وړاندې شرط نه ږدي او د سولې په مذاکرو کې به د افغانستان د خلکو له منافعو دفاع وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهور ریاست اوربان د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره یو شرط په توګه یې ښی وو. د عبدالله په خبره اوربان سل په سلو کې د افغانستان په ګټه ده او سوله به د ارګ په انحصار کې نه وي، بلکې د ټولو افغانانو غوښتنه ده. اجرائی رئیس دا هم وویل چې د سولې په خبرو کې د خپل مقام په اړه ډار نه لري، بلکې سولې ته لومړیتوب ورکوي. د ثبات هم پالنې ټاکنیز ټیم غړي محمد محقق په دغه ناسته کې په اجرائی رئیس عبدالله عبدالله غږ وکړ چې د ملي وحدت حکومت 50% ونډې ته په کتو په تعیناتو لاس پورې کړي. که څه هم د افغانستان جمهور ریاست تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې ویلي وو چې په حکومتي ادارو کې تعینات د ولسمشر له صلاحیتونو څخه دی، او تر هغې چې محمد اشرف غني ولسمشر وي نو له خپلو صلاحیتونو نه به استفاده وکړي. هڅه مو وکړه چې د عبدالله عبدالله د تازه څرګندونو په اړه د ارګ نظر واخلو، خو ځینې سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه به وروسته نظر څرګند کړي.
قدرمن اوریدونکو، په همدې موضوع را سره د سیاسي چارو پو ناصر شفیق د تلیفون په کرخه دی. ښاغلی شفیق، خراغ لاس پرونه ته
مننه.
شفیق صاحب، تاسو واوریدل د افغان حکومت اجرائی رئیس یو ځل بیا خبرداری ورکړی چې نور په دولتي ادارو کې تعینات ورته د زغم وړ نه دي. عبدالله عبدالله نن مازدیګر نه وخته خبر اعلان ته ویلي په دولتي ادارو کې روسي ټول تعینات د ملي وحدت حکومت له هوکړې سرغړونه ده. ستاسو نظر پې اخلو، ستاسو نظر څه دی په دې اړه؟ آیا رښتیا هم کوم تعینات چې د ولسمشر لخوا په روسي کې شوې دي دا د افغانستان د ملي حکومت د هوکړې څخه سرغړونه ده؟
زه په دې اندم چې رښتیا هم تر څو چې د ټاکنو وروستۍ او حتمی پایلې اعلان شوي نه وسی، دغه حکومت که څه هم د تیمم په توګه باندې شتون لري او بلکې لا د پخوانی باید اخلاقي ډول باندې هغه بنیادي کارونه نه تر سره کولای کوم چې یو منتخب ولسمشر ته پکار دي، ځکه دوی د ډېر پخوانه په خپل لوی لاس باندې ټاکنې ځنډولې دي، او دغه باوجود دوی بیا هم د پراخه واکمنۍ په توګه باندې د یو درست منتخب ولسمشر په توګه باندې تعینات کړي. نو اصلا خو په کار دا و چې دوی تر پخوانه دغه مهم تعینات او یادا چې ډیر مهم اجرات نه کولې، او به چې کله ټاکنې تر سره شي نو د ټاکنو د وروستۍ پایلونو د اعلان نه وروسته چې کله منتخب حکومت راځي دې منځ کې او د مقدماتي نتیجې په منځ کې بیا د دوی اخلاقي فرض جوړیږي
افغانستان ولسمشر ته د افغانستان اساسي قانون دا واک ورکړی دی چې تر کمې مودې پورې د ولسمشر وي دی کولای شي چې تعینات وکړي، او که څه هم د افغانستان ستر محکمې دوی ته دا واک ورکړی دی چې د دوی وخت پوره شویم دی تر څو پورې چې د انتخاباتو وروستي نتایج اعلان شوي نه وي دی له خپلو ټولو واکونو څخه برخمن دی. نو آیا فکر نه کوئ چې تعینات هم د ولسمشر واک دی، او که دی تعینات کوي نو داسې کوم غیر قانوني کړنه به نه وي؟
که څه هم ما د ډاکټر صاحب عبدالله پوره څرګندونې نه دي اوریدلې، خو تر کومه چې زه د اساسي قانون نه مطالعه لرم، اساسي قانون په دې رابطه باندې یعنی وضاحت نه لري، سرګند یعنی تشریح نه لري. خو کله چې دا د بوند دغه حکومت د کابل معاهده په نتیجه کې رامنځته شوی دی، نو اجرایی رئیس د ولسمشر سره یو لازمه او نخته څوکۍ رامنځته شوی ده، تر څو پورې چې دغه حکومت په مجموع کې یعنی ختم شوی نه وسی او دغه ځای ناست نوی منتخب ولسمشر د حتمی نتیجې په نتیجه کې نه رامنځته شوی. زه فکر کوم چې ولسمشر غنی په ځان د ځان باندې د اجرایی رئیس څخه پرته د هغه په اعتماد کې اخیستلو څخه پرته نشي کولی چې هغه تعینات چې د یو منتخب یوازینی ولسمشر لپاره په کاري ډاکټر صاحب غني خو
یعنی ستاسو هدف دا دی چې ولسمشر
چې هغه د یوازې ولسمشر وسی،
یعنی ستاسو هدف دا دی چې ولسمشر که کم تعینات هم کوي او قانون دوی ته واک ورکړی دی نو د ملي یووالي حکومت د هوکړې پر بنسټ باید له اجرایی ریاست سره په همغږۍ یا مثلا په تفاهمو دغه تعینات وشي. بلې
بلې، ځکه کله چې د کابل معاهده په نتیجه کې دوی د یو مشترک سیټاپ په توګه باندې رامنځته شوي دي، نو تر څو چې د دوی ځای ناست منتخب ولسمشر بل نه راغلی تر هغې پورې دوی په واک کې سره شریک دي. دا چې څنګه دوی ترمنځ د کابل معاهده یا د هغې نه وروسته د دوی ځاینا د دوی ناسو سره ویش کړی دی، دا ویش به تر اخره پورې مراد کېږي. ما وویل که څه هم د دوی اصلا واک د ډېر پخوانه د یو منتخب ولسمشر او د منتخب رئیس ځای په توګه باندې نو په کار چې ډېرې پراخ استعمال د واک کړی وی، خو بیا هم چې تر څو پورې موږ منتخب ولسمشر نه یې لاسته راوړی یعنې د ټاکنو د حتمي نتیجې منځ کې داسې یو ولسمشر نه یې راغلی چې هغه د افغانستان د خلکو یعنی ولسمشر وګڼی شي، نو فکر کوم چې اوس به د کابل د معاهدې په نتیجه کې دوی تر هغې وخته پورې یعنی یو بل په اعتماد کې ساتلو سره تعینات کوي او د یو د بل نه پرته دوی نه شي کولای چې د حکومت مهم اجراءات او یا په ځانګړې توګه مهمې ټاکنې ترسره کړي.
مننه کوم کورم ودان د سیاسي چارو پوه ناصر شفیق وو چې د موضوع په اړه یې څرګندونه کولې.
د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
ورسوی بلی موضوع ته، د افغانستان دفاع وزارت وی په هرات، غور او فراه کې د روانو پوځي عملیات په نتیجه کې نږدې اتیا کلی له وسلوالو نیول شوې دي. دغه وزارت په اوله شاوخوا 200 وسلوال طالبان چې په غوي کې د دوی مهم قومندانان هم شامل دي په غور کې افغان امنیتي ځواکونو ته تسلیم شوې دي. صالح محمد صالح په دې اړه نور جزئیات لري.
د افغانستان دفاع وزارت وی د افغانستان په لویدیځ کې د هریرود د طوفان په نوم پوځي عملیات له څه کم یوې میاشتې راهیسې روان دي. دغه وزارت په حواله په هرات، غور او فراه کې دغه عملیاتو په نتیجه کې نږدې اتیا کلی له وسلوالو طالبانو نیول سوي دي. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان د یک شنبه په ورځ آزادي رادیو ته وویل
شپیت کلی د غور په شهرک ولسوالۍ او اتلس کلی د هرات په چشت شریف ولسوالۍ کې له وسلوالو طالبانو نیول شوي دي. دغه راز د فراه په شیبکو ولسوالۍ کې هم په لسګونه کلی د طالبانو له کنټروله ایستل شوي دي. طالبان په داسې وضعیت کې دي چې د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې مقاومت نشي کولی، له ملکیانو او د هغوی له کورونو د سپار په توګه کار اخلي.
دغه پلسګونو کلی د افغانستان په لویدیځ کې پر وسلوالو طالبانو د فشار تر زیاتېدو وروسته نیول کیږي. دا فشار په داسې حال کې زیات شوی چې په قطر کې د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرې روانې دي. دا چې تر اوسه په دغو مذاکرو کې پر کومو چوکو موافقه شوې ده جزئیات نه دي خبرې شوي. زلمی خلیلزاد چې د سولې په خبرو کې د امریکایي هیات مشري کوي د روانو مذاکرو په اړه معلومات نه دي ورکړي. که څه هم د سولې مذاکرې روانې دي، په افغانستان کې د جګړې په ډګر کې هم دواړه لوري پر یوه او بل د برلاسي کېدو هڅه کوي. وسلوالو طالبانو په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر کمیدو د موافقې یادونه کړې ده، هغه څه چې د حکومت له عکس العمل سره مخامخ شوی دی. جمهوري ریاست وایي چې د تاوتریخوالي کمیدل عملي اړخ نه لري. وسلوال طالبان دي لوربند سره موافقه وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امن وویل شاوخوا 200 وسلوال طالبان افغان ځواکونو ته تسلیم سوي دي.
در ولایت غور در چندین منطقه
د غور ولایت د کومنج او تخدری څوکلی چې لدریو تر 15 کلونو د طالبانو په کنټرول کې وو له هغوی نیول شوې دي. دغه عملیاتو په نتیجه کې 200 وسلوال طالبان له خپل سپکو او درنو وسلو سره افغان ځواکونو ته تسلیم شوې دي.
د پوزرات وای دغه پوزي عملیات به تر هغه روان وي چې له وسلوالو طالبانو ټول سیمه بریتنی ولسیوی نیوي. د دې پوزرات مرسیال ویان وای د هریرود طوفان د پوزي عملیاتو په چوکاټ کې افغان امنیتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي. دفاع وزارت وی د پوزي عملیاتو پر مهال د ملکیانو د خوندیتوب لپاره دوی په ټول توان سره هڅې کړي او په دغه عملیاتو کې ورته زیان نه دی وشته. د افغانستان دفاع وزارت زیاتوي که څه هم دوی دغه پوزي عملیات په مستقلانه ډول کوي، خو په هوایي برخه کې ځینې وخت د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت هم ورسره همکاري کړې ده.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د اورزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي چې وسلوال طالبانو د ملکی خلکو زمکي غصب کړي دي. دوی وایي چې یاد زمکي د وسلوالو طالبانو مشران غصبوي او روسي د خپل هغو ملګرو پر کورنۍ ویشي کوم چې افغان سرتیر ورسره د جنگري پر مهال وژل شوی او یا هم ټپيان شوی. د خلکو د دواو پر بنسټ وسلوال طالبان د غکار په مرکز سینکوټ او لسوالیو کې تر خپل ولکې لاندې سیمو کې کوي. وسلوال طالبانو تر اوسه پرې په دې اړه څه نه دی ویلي. په دې اړه شریف الله شرافت له اورزګان ولایت څخه راپور لري.
د اورزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکو ادعا کوي چې وسلوال طالبانو د خلکو سلګونه جریبه ځمکې په زور غصب کړي دي. دی وای طالبانو دغه کار د یاد ولایت په مرکز ترینکوټ او لسوالیو کې تر خپل ولکې لاندې سیمو کې کوي. مکی بولا چې د گیزاب لسوالی اوسیدونکو دي او څلور کال کېږي چې د ترینکوټ شار ته راکړه سوی ادعا کوي چې وسلوالو طالبانو په دې پلمه باغونه او ځمکې ورڅخه غصب کړي چې تولې د دولت تر ولکې لاندې سیمو ته کړه سوی. دی وای د شول او یا هم جیرش کلونو باغونه اوس د همدې لامل او چسوی چې وسلوال طالبان اجازه نه ورکوي چې وبې کړی او یا هم پالنه وکړي.
دوی دا سیستم جوړ کړی دی چې هغه وای هغه د دوی سیستم خود دی د ځان سره دی هغه خودی هغه خپل راز نشکاره کوي خود په یو نامو په بل نامو بسګر نه پریږدي دلته کشتګر نه پریږدي دغه اوس چې کم خلک دی خواته راغلي دي دلته گزاره کوي دغه خلک مزګر بسګر کشتګر هیڅوک نه ور پریږدي تر هغه وخت پورې چې هغه شته بین ولارسي.
دا گیزاب ولسوالی یو بل وسیدونکو رحیم الله هم ادعا لري او وایي نه یوازې دا چې وسلوال طالبان د خلکو ځمکې غصبوي بلکې د ملکی خلکو کورونه هم په یو نوم او بل نوم په بمونه الوزوي او ظلمونه ور باندې کوي.
د چا ځکه ورکی په اجاره ظلمونه کوي د چا کور په دغه د پورپټاوي بیا وښ دا سړی چې پلانې په حکومت کې دی د راځي دا کور ورپټاوي یا مثال پر هغه ځکه زوت لګي چې دا غمزکه به څوک په دې نه کار لري نه به کری نه به وبې نه به روزي هغه باره ول د درې میاشتې پر تیر هغه باغونه وښ دي کورونه کندواله په طالبان غصب.
دا ایداوی وازی د گیزاب ولسوالی خلک نه کوي بلکې د جهراوت ولسوالی خلک هم ورته ادعا لري. ملک بادار چې د جهراوت ولسوالی اوسیدونکو دي ازادي راډیو ته لږ سره په خبرو کې ادعا وکړه چې وسلوال طالبانو د غصب د دې په ولسوالی کې لچیرو څو کلونو راځي سي شروع کړی دي. دی وای وسلوال طالبان یا د غصب سوي ځمکه پینځاو یا هم لاس جریبه د خپل وجلسو ملګرو کورنۍ او یا هم معلولو ملګرو تور کوي.
دا قسم زګه غصب کړی دي چې د طالبانو په علاقه کې بي اغال ته دا طالبانو هغه چې ګور ډړون مایوب شهید ته دوی په ساحه کې وي هغه خلکو ته کورونی ته الته لاس جری با ته جری با پنځه جری با هغه کورونی ته ور کړی دي ور کوي ځکه چې هغه ځان خپل او خپل املاک لري خپل زرحت لري خپل ځان ته خپل جلای او مدیریت او ماموریت لري.
هڅه موکړه چې په دیاړه د وسلوالو طالبانو د ویان زبی علماء جهید نظر هم واخلو خو نموړي په دیاړه تر اوسه پوري ازادي راډیو ته څه نه دی ویلي. مخکې به طالبانو دا شنې داوی رد کړی وي خو د اورزګان ولایت مقام مسولین بیا د خلکو خبرې تاییدوي او وایي چې وسلوال طالبان له ملکی خلکو څخه په زور د دې ډوډۍ او نور څه اخلي او د ځانونو په وړاندې د سپار په توګه کاروي. د اورزګان د والی ویان د زړګي عبادي ازادي راډیو ته داسې وویل.
نو هغه ته هم د هم اختار ورکړی هم وارننګ دی چې حکومت هغه ځای ونیوي نو خلکو سره قانوني چلند کیږي او د ځمکې بیسول نه ګرځول کیږي. یعنی که څوک شرعي او سند ونه لري هیڅ امکان نه لري چې ځمکه داسې شي.
دا فداسیال کې چې دغه ولایت د ولایتي شورا د مسولینو له کوله د اورزګان ولایت شاوخوا نیوي سلنه خاوره له تیرو څلورو کلونو راهیسې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې ده. خو د اورزګان د ولایتي ادارې مسولین او امنیتي مسولین بیا د ولایتي ادارې دا اداره دوی وایي چې د اورزګان شاوخوا 15 شپته سلنه خاوره د دولت تر ولکې لاندې ده. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
اوس هم یو روغتیا موضوع ده. افغانستان د امیر روغتیا وزارت د ډي ان اي د ازمایښت لومړی مرکز د کابل د عدلي طب مرکز کې پرانیست. د افغانستان د امیر روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د دغه مرکز د پرانیستلو پر مهال وویل وروسته له دې اړتیا نشته چې د جنایي جرمونو په ګډون په بیلابیلو مسایلو کې د جسد نمونه د هویت د تثبیت لپاره بهر ته ولیږل شي. په دې اړه خان محمد سین راپور لري.
په افغانستان کې د ډي ان اي د ازمایښت د لومړی مرکز په پرانستو سره دغه هیواد د اجسادو د هویت د تشخیص او د جنیتیک اړوندو مسایلو کې یو مهم ګام واخیست. وروسته له دې به افغانستان په دې برخه کې د نورو هیوادونو مرستې ته اړ نه وي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د کابل په عدلي طب کې د ډي ان اي د ازمایښت د مرکز د پرانستلو پر مهال وویل په دغه مرکز کې تجربه لرونکي متخصصین ګمارل شوي دي.
ایجاد و افتتاح اولین
په مدرنو تجهیزاتو د ډي ان اي د لومړني مرکز جوړول او پرانستل زموږ ویاړ دی، او بل ویاړ دا دی چې د افغان متخصصینو په فکر او لاسونو به کار وکړي.
په خاطر دې به افغان حکومت د اجسادو او یا د افرادو د هویت د تشخیص لپاره چې پرمختللو ازمایښتونو ته به اړتیا درلوده له نورو هیوادونو نه مرسته غوښتله. په ورته وخت کې د افغانستان لویه سرنوالۍ د کابل د عدلي طب په مرکز کې د ډي ان اي د معایناتو د مرکز پرانستل د جرمونو د کمولو لپاره ګټور ګڼي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي اوس ولس ولایتونو ته پرمختللي تجهیزات لیږل شوي، او په دې وروستیو کې په دغه مرکزونو کې دیرش متخصصین هم استخدام شوي دي. ډي ان اي د نیو کلیک اسید یو ډول دی چې جینیتیکي دستورالعمل لري. دغه مالیکول د ژوندیو موجوداتو او ویروس د بیولوژیکي توسعه او کړنو لپاره کارول کیږي. یو مهم مورد چې ډي ان اي په پیژندلو کې نقش لري د جنایي وژنو څرنګوالی دی چې د مجرمانو او وژونکي او وژل شوي د پیژندنې په قضیو کې له قضایي ارګانونو سره مرسته کوي. خو اوس دا اندېښنه موجوده ده چې دغه بهیر به په افغانستان کې تر کومه حده په عادلانه او له نفوذ نه پرته عملي شي. دغه اندېښنې ته د افغانستان اجرایي رئیس هم اشاره وکړه او د نفوذ د مخنیوي په برخه کې د تدابیرو په نیولو او د عدلي طب د روغتون د ډاکټرانو پر امنیت ټینګار وکړ. ښاغلی عبدالله دغه څرګندونې په دې مناسبت په جوړې غونډه کې وکړې.
مداخله در این بخش از هیچ منبع از هیچ ارگان
که دغه مرکز په کارونو کې هم مداخله وسی لدین هم د بایومیټریک کیسه جوړیږي. دغه مرکز په کارونو کې باید د هیڅ منبع او ارگان مداخله نه وي. په دغه ځای کې به اداري فساد او اعمال نفوذ د ملت په حق جفاوي.
له دغه اندېښنو سره سره د عدلي طب د مرکز رئیس فرید الله رحیق وایي دغه مرکز کارکوونکي به د عدالت او روڼتیا د تامینولو لپاره هڅې وکړي چې حق حقدار ته ورسیږي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او دا هم یو بهرنۍ موضوع ده. سپین ماڼۍ وکیلانو د امریکا په سنا جرګه کې د ډونالد ټرمپ د استیزا د محاکمې دفاع پیل کړې ده. وکیلانو دا کوي چې ښاغلی ټرمپ له اوکراین سره په معاملې کې کوم غلط کار نه دی کړی. دوی وایي د ډونالد ټرمپ د راتلونکي په اړه باید رای ورکوونکي پریکړه وکړي، نه کانګرس. د ازادۍ راډیو د خبر مرکزی څنګه راپور اسدالله لودین وړاندې کوي.
د سپین ماڼۍ سلاکار پټ سیپولن ویلي که سنا جرګه د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ محکوم او لدان د لری کړی، دا به په بشپړ توګه له واکه بې مسؤلیته ناوړه ګټه اخیستنه وي. ښاغلی سیپولون د سناتورانو یوې غونډې ته وویل ډیموکراتانو تاسو نه د داسې کار غوښتنه کړې چې د سنا په چارو کې سابقه نه لري. د امریکا د استازو جرګې چې ډیری غړي یې ډیموکراتان دي تیره میاشت ډونالد ټرمپ استیضا کړ. د استیضا لاملونه هم دوه ښودل شوي چې له واکه ناوړه ګټه اخیستنه او د کانګرس د کار مخنیوی دی. د استازو جرګې له استیضا وروسته اوس په سنا جرګې پورې اړه لري چې د ټرمپ د استیضا محکمه مخته بوزي. د امریکا په تاریخ کې دا دریم ولسمشر دی چې د استیضا محکمه یې ترسره کیږي. پخوانیو دوه هغو ته سنا براءت ورکړی دی. دا چې د امریکا سنا کې جمهوری غوښتونکي ډیر دي دا په دې معنی ده چې د ولسمشر ټرمپ براءت هم نږدې یقیني دی. ډونالد ټرمپ دا رد کړی چې ګواکې د دې کوم غلط کار کړی وي او د دې استهزاء بهیر شرمونکی بللی دی. د استازو جرګې د استهزاء پلاوی په تیرو درې ورځو کې خپل صورت داوا وړاندې کړه. د دغه جرګې مشر سارنوال آدم شیف په خپل پرانستون کې وینا کې وویل ټرمپ د امریکا دیموکراسۍ ته احتمالي ګواښ رامنځته کړی وو. د زیات کړه د ټرمپ د لارښوونې یوازینی اصل دا دی چې لومړی خپل شخصي ګټې ورته مهمې دي بیا د امریکا. د ټرمپ وکیلانو پرون د دفاعي بهیر پیل کړ او تمه دا ده چې له یوې ورځنۍ دمې وروسته به دا بهیر دوه ورځې نور هم دوام وکړي.